با رادیو آزادی باشید.
سلامونو وقت بخیر. د افغانستان وقت 9:00 شي مخک تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه. راپورونه وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي، څو په ټول افغانستان کې د شرعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. طالبانو په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړې. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل. د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي وایي د دې هیواد جرمني، هالند او استرالیا د طالبانو حکومت ته رسمن خبر ورکړی چې وړي د بشري حقوقو په تیره د ښځو د حقوقو اړوند باسونه راپورته په پایله کې د عدالت پر نړیواله محکمه دی آی سی جی کې د غوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کاناډا ځانګړي استازي دیوت سپرول برون له کلوب اینډ میل سره په ورکه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دی زیاتوي چې که د ښځو په برخه کې د طالبانو پالیسي بدلې نه شي نو دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلورو هیوادونو په خپله طرحه کې د هغو نړیوال کنوانسیونونو یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. د هیواد دوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې به په یو شمېر سیندوز او اوزو کې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلاونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په یوه بیان کې ویل چې تحریروت، مرغاب او عوامو په سیندوزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلاونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو ته خبر راورکړل شوی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه چینایي وګړي په ډزو ژوبل شوي دي. د کراچۍ پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار د کراچۍ د ټوکر عبدالو په یوه کارخونه کې د یو ځایي امنیتي ساتونکي او چینایي وګړو ترمنځ له شخړې وروسته هغه مهال وشو چې ساتونکي پر چینایي وګړو ډزې وکړې. پولیس وایي چې ټپیان هغه مهال روغتون ته سول شوي تورن کس له ساحې تښتېدلی دی. ایران د بارنوی چارو وزارت له افغانستان سره په سرحد کې د ایران په پولیساتو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوال د وژنې او ټپي کېدو په اړه د طالبانو حکومت د څېړنو پر پایلو ناخوښي څرګنده کړې ده. د ایران د بارنوی چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون یوې خبري غونډې ته ویل چې ایران د طالبانو د ځانګړي تحقیقاتي ټیم د راپور له لیدو وروسته حیران شوی دی. بقایي وایي ایران له دې کبله ناراضه دی چې ولې د طالبانو حکومت د ایران په کلکان سروان سرحدونو کې دغې پیښې په اړه چې نه ده شوې بې بنسټه راپورونه جدي ګڼلې. طالبانو حکومت سلور روزی مخ کې اعلان وکړ چې د څېړنو ډلې پر خپل حقیقت تحقیقات بشپړ کړي دي، خو دې ډلې د پیښې د مرګ جملې ارقام نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاز ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي.
امریکایان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رای مرکزونو ته روان.
په پاکستان بلوچستان یلات کې د طالبان لوري پر شوې چړنې د ایران ناخوخي وړاندې به په خبرونه کې دا هم ووري. او افغانستان د زلزلو لامل له زیان ګالو یو د مسخه بلل شوې دي.
پرتګا کې زلزلې ګنج مر خلکو ته مالی او ځنی جن نه واړول.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاب باندې دیموکرات ګوند لپاره کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکي ګوند لوري ډونالد ترامپ د سیالۍ ډګر ته راوتلي دي. شمېرې ښیي چې په امریکا کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک د رای ورکولو وړ دي چې تر نیمه ډېری ورته مخه خپلې رای کارول دي. د فلوریدا پوهنتون د ټاکنو څېړنیز مرکز وروستیو شمېرو له مخې 1.3 میلیونه کسان خپلې رایې وختي او یا د پوستې لارې اچولې دي. د راپور له مخې دا انتخابات ډېر نږدې دي چې محدود شمېر یې رایې هم برخلیک بدلولی شي. د همدې موضوع په تړاو مو له ښاغلي اسیب الله تلاش پوښتلې چې هلته په امریکا کې د روانو رایې ورکول بهیر څنګه مخته ځي.
امریکایان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د رایو مرکزونو ته روان دي، چیرې چې رای ورکوونکي په ملي کچه او په ایالتونو کې چې تمه کیږي د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې مهم رول ولري ویشل شوی دی. په دې ټاکنو کې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې د جمهوری غوښتونکو نوماندی او د اوسنی ولسمشر مرستیال کمالا هاریس چې د ډیموکرات ګوند نومانده ده ترمنز سیالی روانه ده. په ختیځو ایالتونو کې به د رایو مرکزونه د نومبر په 15 یعنی نن سهار په 15 بجو پرانیستل شي، چې د الاسکا او هاوی په څیر لرې لویدیځو ایالتونو کې به تر ماښام ناوخته پورې دوام وکړي. کیدای شي د رایې اچونې پایلې یو څه په ځنډ اعلان شي، ځکه چې ځینې ایالتونه لکه پنسلوانیا په تدریجي ډول د پوست رای شمیري. د امریکا د سرشمیرنې ادارې له مخې تمه ده د رای ورکوونکو شمیر ډیر زیات وي او ښایي ان د 2014 او 2020 کلونو د ټاکنو د رای ورکوونکو د شمیر ریکارډونه مات کړي. فدرالي انتخاباتي چارواکو د نومبر په 4 خبرداري ورکړ چې روسي او ایران پر دې ټاکنو د اغیز د خبرولو کمپاینونه ګړندې کړي دي او هڅه کوي د رای ورکوونکو ترمنځ نفاق خپور کړي. ترامپ له ویل دوري ولسمشري وروسته د دریم ځل لپاره نوماندی په روانو ټاکنو کې لومړی سیال د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن و چې په جولای میاشت کې له ترامپ سره د یوې کمزورې مناظرې او د عمر په اړه د اندېښنو له امله له ټاکنو لاس په سر شو، خو د هغې مرستیاله کمالا هاریس رامخته شوه او د ډونالد ترامپ سره سیالي کوي. که هاریس ولسمشره شي دا به د امریکا لومړنۍ ښځینه او د جنوبي آسیا د نسل لومړنۍ کس شي چې د امریکا ولسمشره کیږي.
بله، اوس تلاش تبته په امریکا کې ویل شي چې دا به تاریخي انتخاباتو چې د امریکا په دغه ولسمشري انتخاباتو په بهیر کې به ترسره شي. خلک څومره لیواله دي چې هغوی د ټاکنو مراکزو ته ورځي، که هغوی له بېلابېلې رایې اچونې بهیر پیل شوی دی ولته خلک خپل رایه کارولی شي، دا خلک په مجموعي شکل باندې څومره لیواله دي او دغه ټاکنو کې برخه اخیستې ده په بېلابېلو ایالتونو کې د امریکا؟
لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې وویلي، ملیونونه کسانو لوړاندې په دغه ټاکنو کې برخه اخیستې او رایې اچولې دي او ملیونونه نور کسان به نن د صندوقونو ته ولاړ شي او رایې به واچوي. په ټوله کې لکه څنګه چې ما په راپور کې هم ویلي، سږ کال یا په دغه ټاکنو کې به د رای ورکوونکو شمیر هم وړاندوینه کیږي چې د 2014 او 2020 کلونو د رای ورکوونکو په شمیر په پرتله ډیر زیات وي.
بل یعنی تر اوسه پورې مشخص شوی ده چې په ټول امریکا کې به دغه د رای اچولو بهیر پیل کی او نتیجه به اعلانیږي کنه؟ تر اوسه پورې په ټول امریکا کې رای اچونه نه ده شوی.
په د سهار په 15 بجو په ډیری ایالتونو کې دغه ټاکنې پیلېږي، خو ویل کیږي چې یو څه په ځنډ به د دې ټاکنو پایلې اعلان شي، ځکه په ځینو ایالتونو کې د سرشمیرونو د دغه پوستي شمیرونو بهیر یو څه په ځنډ شمیرل کی.
څه وخت امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو ګټونکي معلومیږي؟ په داسې ټاکنو کې چې سره نږدې روانې وي او ان که محکمې ته هم یوړل شي د رسمي رایو شمیرل کېدی شي، خو سونه یا له هغه وخت ډیر نسی. د پوستې له لارې رایې هم د ټاکنو په ورځ او تر هغه وروسته په مخکښو کاندیدانو اغیز لري. نور جزات پر راپور کې.
متحدو ایالتونو کې د نومبر میاشتې لومړۍ سه شنبه د ټاکنو ورځ ده. نو آیا ګټونکي د ټاکنو په ورځ یا لږ تر لږه په سبا اعلانیږي؟ نه، داسې نه ده. ممکن ورځې یا حتی اونۍ وخت ونیسي تر څو ګټونکي معلوم شي، او که د رایو د شمیرلو په اړه قانوني ننګونې رامنځته شي کېدای شي ډیر وخت ونیسي. په 2000 کال کې کله چې جورج دبلیو بوش د الګور سره مخامخ شو، ګټونکي 15 ورځې وروسته معلوم شو. پایلې ډېرې سره نږدې وې. بیا شمیرنه ترسره شوه او بالاخره سترې محکمې مداخله وکړه، بوش ګټونکي اعلان شو. برعکس، په 2008 میلادي کال کې کله چې باراک اوباما له جان مکین سره مخامخ و، یوه ورځ وروسته د اوباما بریا اعلان شوه. امریکایان هم د پوستې له لارې رایه ورکوي. دا د ډېرې پیچلتیا معنا لري. په ډېرو ایالتونو کې د پوستې رای پاڼې هغه وخت معتبرې دي چې د ټاکنو په ورځ ولیږل شي، حتی که وروسته هم ورسیږي. په تاریخي لحاظ ډیموکراتیک رای ورکوونکي د جمهوري غوښتونکو په پرتله د پوستې له لارې ډېره رایه ورکوي. دا په دې معنا چې د لیګل شوو رایو په شمیرلو سره به د رایو په عمومي شمیر کې بدلون راځي. نو که د ټاکنو پایلې سره نږدې وي او تر څنګ یې په وروستیو شیبو کې د پوستې رای هم ورسیږي او قانوني ننګونې هم موجودې وي، ممکن د ټاکنو د ګټونکو اعلان ډیر وخت ونیسي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کندهار کې د طالبان د حکومت د کابینې غونډه ده. غونډه چې مخکې به په کابل کې د ریاست الوزرا او یا مرستیالانو په مشرۍ جوړېده، بلکې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په مشرۍ په کندهار کې جوړېږي. کندهار له موضوع ځینو باخبرو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې کابینې ته د ناستې په څنډه کې بېلابېلې نورې ناستې هم شوي چې د طالبان د حکومت د چارواکو خپلمنځي ناندریو د امر بالله معروف د قانون او په یو شمېر ولایتونو کې د مسؤلینو د ګمارلو او عدل بدلون په اړه پکې بحثونه او پرېکړې شوې دي. د طالبانو حکومت وروسته دی اړه رسمت سند ویل نور چیزات پر اپور کی.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو حکومت سرپرست کابینه کندهار ولایت ورغوختي او هلته د کابینې د عمومي غونډې ترڅنګ له دوی سره بیلابېلې ناستې کړې دي. په کندهار ولایت کې لدی موضوع سینې به خبرو سرچینو د سه شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل چې د غونډې د رواني ونی په لومړیو درې ورځو کې سوي چې پکې په بیلابېلو موضوعاتو لکه د امر بالمعروف د نوي قانون پر سر خبرې خپل منځي ناندري غوښتنې او ګیلې پکې شاملې وې. دغه سرچینو ازادي راډیو ته هغه لیست هم راستولای چې د کابینې په ناسته کې په ځینو ولایتونو کې د طالب مسؤلینو د ادلون بدلون په اړه پکې پریکړې سوي دي. ازادي راډیو ته د دې لیست تر رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړ، خو نه یې دی ویلي چې څه وخت او چیرې دا ګمارنې سوي دي. کندهار ولایت کې ځینو خبریالانو هم ازادي راډیو ته د یادو ناستو جوړېدل تایید کړل، خو دوی وویل چې یادو ناستو ته رسنۍ نه وې بلل سوي او د دوی خبره په مخفي توګه ترسره سوي چې آن دوی په اړه د راپورونو ورکولو اجازه نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په کندهار کې د دوی د حکومت د والی ویان محمود اعظم او د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی په دې اړه د ازادي راډیو پر لپسې اړیکې او پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په کندهار کې هم په رسنیو د زیرو هو یا ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرېدو د بندیز له امله دا ډول مهمې ناستې چې د طالبانو د حکومت مشران او وزیران پکې برخه اخلي د رسنیو له پوښښه پاتې کیږي. خو د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده له دې بندیز مخکې هم هیڅ وخت د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنې کې
تشریحی راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانی هم تعقیب کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سیستان بلوچستان ایالت کې پر افغان کډوالو د ایراني سرحدي ځواکونو د ډزو د شکمنې پیښې په اړه د طالبان د حکومت د څېړنو پر پایلو خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي رسنیو ته ویلي چې دا پیښه نه ده شوې او د طالبانو د حکومت دغه خبرې دوی حیران او ناخوښي کړې دي. د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلاکان سراوان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنې موندنې ښیي چې په ډزو چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. نورحال دابدي سپوږمۍ پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایراني پوله ساتو لخوا د افغان کډوالو د وژلو او ټپي کېدلو په اړه د طالبانو د حکومت د تحقیقاتو د موندنو په غبرګون کې د دې پیښې رامنځته کېدل رد کړي او ویلي دي چې د دې ډول خبرونو خپرېدو حیران او ناخوښي کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایي د دوشنبه په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویلي چې طالبانو بے بنسټه راپورونه جدي نیولی دي.
د سرپرست حکومت افغان چارواکو په دې اړه یو بیان خپور کړ. فکر کوم موږ ډیر حیران او ناخوښ شو، ځکه یو څه چې نو موجود په اړه خبر ورکول شوی دی.
چیزی که ناموجود بود همچی خبر رسانی شد.
د طالبان حکومت څلور ورځې مخکې اعلان وکړ چې د کلګان سراوان په پوله کې د پیښې په اړه د دوی د پلاوي د څېړنو موندنې ښیي چې په ډزو او چاودنو کې یو شمېر افغان کډوال وژل شوي او ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو د طالبانو حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه دوه جسدونه او یو شمېر ټپیان دي. دغه شان څلور دېرش عیني شاهدان چې په دې کې هم یو شمېر ټپیان دي افغانستان ته لیکدول شوی دی. هغه دا هم لیکلی چې د یو شمیر قربانیانو او ټپیانو جسدونه اوس هم په ایران او پاکستان کې پراته دي او د طالبانو پلاوی افغانستان ته د لیکدولو لپاره کار کوي. د طالبانو د ویان مرستیال زیاته کړې چې د پلاوی څېړنې لا هم روانې دي. د حالوش په نوم د بشري حقونو خپرونه چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور ته چې ادعای وکړه د یکشنبې په شپه د تلې په 22مه نیټه ایراني پولیساتو ځواکونو د افغانانو په یوې لویې ډلې ډزې کړې چې په ترڅ کې ګڼ افغانان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي پراخ غبرګونونه وښودل شول. د طالبانو حکومت د دې پیښې د څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی له دوه اونیو څېړنو وروسته دا پیښه تایید کړه. عادل چې ملګری یې سراج الدین نوري په دې پیښه کې وژل شوی له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ادارو غواړي چې د قضیې ته رسېدنه وشي او عدالت تامین شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ملګری یې د کاپیسا اصلي اوسیدونکی و او د کار د نشتوالي له امله یې ایران ته د تګ نیت درلود چې د ده په خبره په کلګان کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو.
موږ خپل یو ملګری هم په همدې قاچاقي لاره کې له لاسه ورکړ. موږ له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کوو چې دې پیښې ته رسیدنه وکړي.
خواهشان تقاضای ما همین هستند چې باید به یې پرونده رسیدگی شوند.
ایسان یزای چې یو خپل یې په دې پیښه کې سخت ټپي شوی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ایرانی ځواکونو لپلې اخوا د ذکرې وې چې زما د یو ملګری په شا سخته ټپي سوی و. نو موړی ځان له یو غره غورځولې وو او په شا یې ماته سوی و. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ادارې باید دې قضیې ته پام وکړي او دا موضوع وڅېړي.
باید موقع بشر به همچون قضیه باید رسیدگی بکنن، همچون باید این موردها را باید پیگیری بکنن.
تر دې وړاندې هم یو شمېر عیني شاهدانو رسنیو ته ویلي وو چې دوی درې سوه تنه وو او په 50 کسیزه ډلو ویشل شوي وو چې د ایراني ځواکونو له کمین سره مخ او ډزې پرې وشوې. د یادونې وړ ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه د افغان کډوالو لخوا بېلابېلې څرګندونې شوي دي چې ازادي راډیو یې نشي تاییدولای.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښښ کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول ازادي راډیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د دیواد د استخباراتي او امنیتي ادارو د روسیې او ایران له خوا د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د امریکا په خلکو کې د کرکې د خپرونې د کمپاین په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارو په ګډ بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې له خوا د امریکا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې
د امریکا استخباراتي او امنیتي چارواکو پر روسیې او ایران تور لګولې چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو او د سایبری حملو د کمپاین لاره د امریکایانو ترمنز د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مسله کې د اختلاف راوستو هڅه کوي. د انتخاباتو په درشل کې نظر پوښتنو خودلې چې د دیموکرات ګوند کاندید او د ولسمشر د مرستیال کاملا هاریس او د جمهوری پال ګوند کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز انتخاباتي مبارزه په ډیر لږ توپیر سره روانه ده او دا اټکل ډیر ګران دی چې کوم یو به یې وګټي. نو ځکه وضعیت په داسې حال کې چې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ځي حساس دی. د امریکا د استخباراتو ملي دفتر، د فدرال تحقیقاتو ادارې FBI او د تاسیساتو د سایبری امنیت ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل ل روسي سره تړلې عناصر د دې لپاره چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن کړي په خلکو کې ویره واچوي او د دې ناسم ذهنیت په خبرولو سره چې ګنې امریکایان د سیاسي لومړیتوبونو په خاطر دیوبل پر ضد د تشدد څخه کار اخلي جالی ویدیوګانی او مقاله خبروي. بیان زیاتوي چې د هڅې د انتخاباتو د چارواکو او نورو پر وړاندې د تشدد د پرونې خطر رامنځته کولای شي. د امریکا استخباراتي ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې خبرداری ورکاوه چې د روسیې د حکومت په ملاتړ د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ هڅې روانې دي. د امریکا استخباراتي ادارو د جالي معلوماتو په اړه په یو بیان کې د مثال په توګه یادونه کړې چې روس پلو عناصرو په دې وروستیو کې یوه جالي مقاله خپره او د تبلیغاتو لپاره وکاروله. په دې مقاله کې ادعا شوې چې په ځینو هغو حساسو ایالتونو کې چې رایې د انتخاباتو نتایج بدلولی شي، چارواکي غواړي د ځینو تاکتیکونو له هغې ډلې د رایو د صندوقونو د ډکولو او سایبري حملو له لارې په انتخاباتو کې درغلي وکړي. دوی دا هم ویلي چې د روسیې تر نفوذ لاندې کسانو په دې وروستیو کې یوه جالي ویډیو خپره او مشهوره کړه چې په هغې کې یو سړی ادعا کوي چې ګنې په اریزونا ایالت کې د انتخاباتو په چاره کې درغلي شوي. د شوي ادعا له مخې په دې ایالت کې د میرمن هریس په ګټه په بهر کې جالي رایې کارول شوي. د اریزونا د بهرنیو چارو ایالتي وزیر لا پخوا دا ویډیو جالي بللې او رد کړې ده. استخباراتي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې که څه هم تر ټولو لوړ ګواښ د روسیې لخوا انتخاباتو ته متوجه دی، خو وایي چې ایران هم د انتخاباتو لپاره له بهره د پام وړ خطر پیښوي. د بیان له مخې استخباراتي ارزونې ښیي چې ایران د ټرمپ د کمپاین پر ضد مضر سایبري اقدامات کړي دي. د ادارو ویلي دي چې ایران پلوي ایجنټان هم ښایي په رسنیو کې د جالي مطالبو په خپرولو سره د رایه ورکولو بهیر زیانمن کړي او د تیرو انتخاباتو په څیر تاوتریخوالی وپاروي. استخباراتي ادارو لرای ورکونکو غوښتي دي چې خپل معلومات له باوري دولتي سرچینو په تیر د انتخاباتو له سیمایزو چارواکو څخه ترلاسه کړي. مسکو او تهران دواړو د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په کمپاین کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغاني سری میاشت او د سر صلیب نړیوال فدراسیون وای په تیر دریو کلونو کې په افغانستان کې سلګونه زلزله ثبت شوې ده. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ په خبر کړی یو راپور کې افغانستان د زلزلو لامل لزینګالوی ودونو بلل دي. بل خو د افغانستان په هرات او ځینو نور ولایتونو کې زلزله ځپل کورنۍ وای تر اوسه ورسره شوی مرسته ورته د قناعت وړ نه دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانی سری میاستی او سره صلیب نړیوال فدراسیون آی اف آر سی وای افغانستان د زلزلو له امله لزیانګالو هیوادونو دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې 400 زلزلې ثبت شوې دي. دغه فدراسیون د دوشنبه په ورځ د نومبر په 4مه د یو راپور په خبرولو ویلي چې افغانستان د اقلیم د بدلون او د طبیعي پیښو د ګواښونو له امله 4م او د اقلیم د تطابق په نړیوال شاخص کې د زیانګالو او چمتووالي له مخې په څلیرستم او شپږستم ځای کې راغلی دی. بلخوا په هرات او ځینو نورو ولایتونو کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې په تیرو دریو کلونو کې سخت زیانونه وروختي او لا هم د سرپنا په جوړولو توانېدلی نه دي. د هرات ولایت اوسیدونکي او زلزله ځپلې نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
حادثه خالد الخراش بوت که وسال مردم زندجان بیا مو تقریبا
یو پکنون کې پیښه وا چې د زندجان پر اوسیدونکو راغله ل یو نیم زرو تر 2000 خلک په کې شهیدان شول، کورونا راو نړیدل او خلک بي ځای شول. لا هم د خلکو ټول ستونزې حل شوې نه دي، خو بیا هم راستشته او کورونا جوړوي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پشپاک 0.3 ریختر درجه زلزله شوی و. هغه مهال د طالبانو حکومت په یاد پیښه کې د مړو شوی شمیر 2415 او د ټپیانو هغه بیا 2440 کسه اعلان کړای و. د طالبانو حکومت د غراز په پکتیکا ولایت کې چې په 2020 کال کې زلزله شوی و ویلي و چې په دې پیښه کې بیا زر کسان مړه او تر یو نیم زر ډیر ټپیان شوي و. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پکتیکا کې زلزلې ګنجمیر خلکو ته مالی او ځنی ژوندونه واړول، ګنجمیر کورونه او کلي ونړول. کوم مرسته چې وشوې د نړیوالو بنسټونو له لوري یا په کور ننه چې کوم مرسته وشوې هغه د قناعت وړ نه دي. اوس هم د پکتیکا ګیان ولسوالۍ له ژور اقتصادي بحران سره مخ ده.
آی اف آر سی په خپل راپور کې زیاته کړې چې افغانستان له اوږدمهالي او پیچلو کړکېچونو سره مخ دی او د دغو بشري اړتیاو اصلي محرکات په پرله پسې توګه ناورینونه، د اقلیم د بدلون مخ په زیاتېدونکې اغیزې، د نفوس بې ځایه کېدل، اقتصادي ننګونې، د خوړو نه خوندیتوب او د روغتیا په برخه کې د پام وړ تشې رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د اقلیمي بدلون لامله د لسو زیانګالو هیوادونو په کتار کې دی چې دغه پیښو ته د رسیدنې لپاره کمی اسانتیاوې په واک دي. د زلزلې ترڅنګ سیلابونه، وچکالۍ، د اوبو د زیرمو کمښت او شدید بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پایلې دي چې خلک یې سخت زیانمن کړي دي. د افغاني سرې میاستې ټولنې او سره صلیب نړیوال فدراسیون 15 ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د 2024 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله ناڅاپه سیلابونه چې د مې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان وژل دي. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله 280,000 کسان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 تر ګواښ لاندې راوستي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
متحده ایالاتو نړیوال پراختیا اداره یو سایډي وایي د پاریس د 2023 کال په نندارتون کې او پیرودونکو د کلنی ډول د $1,000,000 څخه په زیات ارزښت افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. یادې درې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه تړون به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو نړیوال بازار لوړ کړي او د دې واد د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مرسته وکړي. خو په هرات ولایت کې یو شمېر بزګران چې زعفران کری وایي په دې ولایت کې به یې اوسمال راټیټې شوې دي. د دې راپور پاړه نور جزئیات تاسو په کومې تصور وي.
د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره یو ایس ای ډی وایي چې زعفران د افغانستان لپاره په نړیوال بازار کې د سیالۍ وړ بیلګه ده او په نړیوالو نندارتونونو کې د لویو پیرودونکو پام ځان ته راړولی دی. یو ایس ای ډی د نومبر په څلورمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پاریس نندارتون کې یو پیرودونکي په کلنی ډول د $1,000,000 په ارزښت د افغاني زعفرانو غوښتنه کړې ده. په دوام کې یادونه شوې ده چې دغه پیرودونکي به هر کال 600 کیلوګرامه افغاني زعفران پیری چې د دې ادارې په وینا دا کار به په نړیوال بازار کې د افغانستان د زعفرانو ځای لال وړ کړي او د هیواد په اقتصاد او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې به مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې دا ستراتیژیک ملاتړ د افغانستان د زعفرانو د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې ترلاسه کړی دی. محمد ابراهیم عادل د هرات ولایت د زعفران کرونکو د ټولنې مشر په کلنی ډول د افغانستان د زعفرانو د 600 کیلوګرامه پیرودلو د غوښتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې ستر تړون سره به نور زعفران د بزګرانو سره پاتې نشي او په لوړ قیمت به وپلورل شي.
خو خیرالله چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د زعفرانو په کرلو بوخت دی وایي چې اوس مهال د زعفرانو قیمتونه راټیټ شوي دي.
خوشبختانه اوس د زعفرانو د حاصلاتو وخت را رسیدلی، مګر له بده مرغه بیې ډېرې ټیټې شوي دي. پخوا یو کیلو زعفران 1,050,000 و، خو اوس 70,000 ته راټیټ شوي. موږ له ادارو غوښتنه کوو چې همکاري وکړي څو بزګران چې یو کال یې د حاصلاتو انتظار ایستلی په ټیټ قیمت خپل زعفران ونه پلوري.
یک سال در انتظار محصول خود است، متاسفانه به قیمت خیلی پایین میفروشه.
د ذائقه انستیتیوت په بلجیم کې د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د هرات زعفرانو د غوره کیفیت له امله په نړۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یې 80 تنه زعفران د $2,050,000 په ارزښت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادر کړي دي. د دې وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې د زعفرانو سوداګري له هند، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیې، فرانسې، جرمني، بریتانیا او امریکا سره ترسره شوې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له مالو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لروخ ترغه وړاندې خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت نه نیم بجې شوې تاسو هم خبرونه تواګی است راپورونه وايي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خانزاده د سرپرستی کابینې ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شری قانونو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي د طالبان په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غوړي نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې تامر بالمعروف او نه اعلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټولو باد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنه وکړي سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېدل د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نهیوی قانون خپور کړی چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودوونکي تګلارې عملي کوي له دې سره په یو وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو سرغړونو پونو لسګونو کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو پر دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده افغانستان پر د کانادا ځنګړې سازي وايي د هیواد جرمني هالند او استرالیا د طالبان حکومت تر رسمن خبر ورکړي چې وړي د بشري حقوقو په تیره د خزو د حقوقو اړوند باسونه راپور ته په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه ای سي جی کې د هغوی پر وړاندې دعوا وکړي د کانادا ځنګړې سازي د ویت سپرول پر له کلوب اند مل سر په مرکه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی سپرول وايي د دوی اقدام ته لا هم سو پړاونه پاتې دي خو د عزتوي ک د خزو په برخه کې د طالبان پالیسي بدل نه شینی دی به د مسله آی سی جی ته راجې کړي د سلوري ودونو په خپل طرح کې د نړیوال کنوانسیون یادونه کړې چې د خزو پر وړاندې د هر راست دی سلمان زوړل غواړي دوی طالبان ته شپږ میاشتې مهلت ورکړي چې خپل پالیسي بدل کړي خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه دی شوی د وادا په پیژندنې درات کال کوي چې نن څخه د 5 متر ورځې پوري په یشمیر سیندو زوزو کو د ورختونو د واورو د ویل کېدو لوجه د بو د کچې د لوړېدو په زینو سیمو کې د سیلابونو دروتو احتمال شته د طالبان حکومت د بو انرژي وزارت د وادا په پیژندنې ادارې پرون په بیان کې ویل چې د ریروت مرغب او مو په سیندو زو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل دروتو امکان شته د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي وخت چې متوجه اوسي او د سیلابونو دروتو په صورت کې د کورنوي سیمو خلکو ته خبر ورکړي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنۍ هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکه بدو پیښو سره مخ کېدلی شي
بد لارې ښکار شوې ما خپل هم هڅه کړل چې زه لاړ شم ښکار ستونزې یو چې ولګا او تند یخنی مرګ په دغه لار باندې څوک زړه کوي نو 95% مرګ ده
د ډول پی خو د مخنیوي لپاره د حل لار څه کېدلی شي
حل لار حکومت ته پکار دی دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
قدر من اردونکو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوسګاری ډیری کسان د تړکړي چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بیکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفاته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې مونږ ونه شو کړی چې مونږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې پوله سواتی ځواکونه ډیره کلکه دابیر نیولی وو د ترکیې او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیې طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې مونږ 4-5 ساعته په غر کې خپلوڅو مزلونه وکړل. ډېر سختې ستونزو او مشکلاتو سره مونږ په لاره کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظه او هم د په وطن کې مزمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کور هم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مو غاړه کېښوستله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو، د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تک پر وخت لورا ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کېښوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرېښوستله او زه د خپل کور روان شوم، او بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. 15-16 کرته هغه ستامه ته همداسې وړل شوی ده. په دغه چې زما تلیفون به 4-5 ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه و راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې 95% د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله زما تلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفاته تګ لپاره خپله کوره او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته عرفاته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. زه چې کله بېرته وافسي کې راوګرځېدم، په وافسي کې ما نه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو $2,000-$2,500 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو مونږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما مخي طرف خفې یو شپه مونږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زمونږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه مونږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه خي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم او بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیوو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې. ډېر زیات مشکلاتو کله چې مونږ پولیسو دې مخ ته یې راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپله کور راورسو خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی. نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړې. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته راوړم ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو هوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که مونږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که مونږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس مونږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه دې په قوال کې. زه خپل مثلا نو غواړم د دې هواد څخه وزم سید د درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم او آیاتم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسې. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري. کومنګ غواړي د وزي څخه بل څه تلاش شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا دوه دوه نیم سوه درې سوه افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو یو ستون له خود تعلیم ده بل ستون چې د هغه ډیری او البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه ډار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې وطن بهر ولاړ او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم ستا دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغه سیالي اخیستې وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم تر زوی مې لاړی زه ولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالي
بله چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا به څومره بده پایله لري. دوستانه خای امکانات درلودل چې تللی مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبېږي سره، او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس اوس مو تاسو ولیدل دغه 268 کسانو چې د ایران حکومت لخوا وژل شو د ایران په ساحه کې. دا یو پایله ده، بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی، ای کاش دغه سیالي د په موخه وی چې تعلیم په موخه وی، یا هغه مثبت سیالي وی چې سړی وی چې زه خو دغه کس کزي کوره سیږي خو خبره ده. کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی. کنه که انسانان هوغوړي چې ژوند وکي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې تر سره کولای شي. خدا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر زی مرګ ستا، ژوبلستا، ژوند د لاسه ورکول ستا په دکې. خو بیا هم وایم کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډیری کال نیمي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نو شو، مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅ کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي، او دا چې بیا هلته ولاړ شي، بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور تمامه میږي.
bale کلک پدی باندې خبر یو کی چې د ژوند اصلی چیرې په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې ما باور وکي هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د یو بسی ولاړ شي وطن ته، ډیرې نشي تللای، څنګه اسناد نه لري چې دوی ورته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. او کبیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، الته ډیر د مزدوري ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دی په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنی چې تاسو که پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته په عامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدي؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي. هدا اقل ځوانانو ته د د پزای چې دغه واټ میلیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې، او ځانونه و پټ سوال درې مسلو مې خزه وکړلې، او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای خسلا، خو موضوع خو بيخي بیل ده. خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه، وطن پریدي ځوانان، وطن پریدي نو بل راز بداسي چې ته غټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم، وزارت معرف کې ملا، ټول وزارتونو کې ملا، ملا یې صد وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کنز مونږه خلاصو په دښانو باندې حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته، تحصیلي ځوانانو ته. ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي، کا جبر دی، کا زدن دی، وهل تکول دی، بیروزګاری دی، خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنه ماخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خويندې دا لکان خو لا پرېدا ځوانانه خويندې چې مسجونو زنګونو کوي، لار په لټي چې کومه څه د هواده ووزي، دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا. نو د دنه غټه بدبختی چیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی، حکومت دی، نړۍ مې ماته کړې، او بیا مې ستاسو ځوانان درنه تختی ولې؟ تاکي ضعف دی کنه، خپلو کې جوړ نه دی. نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي، کار زمينه دی ورته برابر شي، کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړی دی، ته یو مولا راوړه چې په هیڅ نه پويږي، د هغه زیپ د باس یا هغه مشر وټا کچې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کچې تحصیل لري. زبرت لن لن مثالونه درکم، داسې خلک شته چې آلته په دریم او سلورم پینزم بسونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرها او ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پای ماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یو بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسانو د پاتې کېږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدا را چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسم او ولسم پیړۍ ته بیا بیا یي نو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلای چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران دا سي چې او چا د 10000 ډالر ورکړي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کارت ته په 200 کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوهیږي په دې باندې چې موږ لکه 13000 پینې ځکه دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوي چې راځنو د 100 کال چې مونږ ته څه دوی خو اول لغه ملت خپل ملت نه مني دا کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمنی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم په دې اول واسطه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امدادي چې ځوان به ورنځي ټول هواد بمدا قسم ولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهنن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته راوسیړو هغه امداد چې هواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورزو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه 1320 کلونو کې درلودای هغه بیا ترلاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هغه یې کوي بیا وخت
جرمنی ماسټرانه وکړو ډاکټرګانه وکړه خبره نشته ځکه باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي تاسو اسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وصل لري 25 کال او 30 کال او کتاب باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلای بیا نو ګټه یې څه شو چې دیش کلن نه کې برته د هوا ته راولېږي زب زب چکتی کا به هغه هم کور رسیدي ته هغه ځی پورې
به د هلار کې تر اوسه په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایده وې دي
هلار هم دا د مسولیت لري کف زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی هر رقم کړه یک د کابل اداره ورته وای یا د خاندار اداره ورته وای د دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدا خپل ټول د جګونو کې نه چې یغه نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا هم بیا څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته هم یو پیغام دی تاسو ورسول
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکای کال دو کال نور هم گزاره وکای که امکانات وی سلف سټڈی کول پکار دی اغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خو پلان دی کوي که ځان سره سلف سټڈی وکي که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده غو بدلون راغلی وي ځکه بل چاره راس ویلند پاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه همې ځوانان ته تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې حالت تحصیل تحصیل وکي او بیرته هیواد ته راشي چکه حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي او دغه ژوند امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اینڈ کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنیو ته او بیا د اقدام وکړي خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
ماتا جانا نوایا ماتا جانا نوایا
یمروانو آیا یمروانو